السلام علیکم د سهار و بچی دی پدی هله چې دا اوراتون کې ورسې مو آراما او نیک مرغوی ز رسوان مراد مو د ازادي رادیو د خبري مچلي اوریدو ترا بولم نن جمعه د 1349 نویم لمریس کال د هوت یو اجتماعي ته د 2014 میلادي کال د مارچ ل 11 سره سمون لري د خبري مچله د اسف حبيبي په تخنیکی همکاري وړاند کیږي. پاکستان په کوټه کې یو شمیر وسلوال طالبان نیولې دي. اسلام آباد وی د افغانستان د سولې د خبرو په پیل کې بیا خپل رول ادا کړی او ولسمشر غنی امر کړی دی چې د فرخوندې د قتل قضیه دی له سره وسړل شي. د دې موضوعاتو تفصیل په همدې نیم ساعت خبرونه کې اوري خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهم خبرونو ته. د ترکیې او یونان ترمن سمندر کې 15 نور افغانان چې یو شپږ میاشتنی ماشوم هم پکې دی ډوب شوي دي. افغانستان د هندوستان په ناګپور ښار کې د کرکټ د نړیوال شلووري سیالیو جام پترس کې د پنځشنبه پر ورځ هانګ کانګ ته په شپږو وکټو ماته ورکړه او نامعلوم وسلوالو تیر ماښام په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان اته حکومتي کارکوونکي وتښتول. د خبرونو تفصیل. راپورونه وایي چې د ترکیې او یونان ترمن سمندر کې 15 نور افغانان چې یو شپږ میاشتنی ماشوم هم پکې شامل دی ډوب شوي دي. د دې پناه غوښتونکو کښتۍ د پنځشنبه په شپه اوبو کې ډوبه شوه او جسدونه یې پرون ترکی چارواکو له سمندر څخه راوستل. ترکی چارواکي وایي د کښتۍ 9 سپرلۍ ژغورل شوي دي. د ژغورل شوو کسانو څخه یوې وایي چې د شپې لخوا یې کښتۍ د سخت طوفان له کبله ډوبه شوه. د ژغورل شوي کس په لامبو ځان د یونان یو ټاپو پورې نسولی او هلته بیا یونانی ساحلی ساتونکو له اوبو ایستلی دی. د امریکا حکومت دوه نور افغان وګړي د نړیوالو تروریستانو په هغه لست کې ورزیات کړل چې بندیزونه پرې لګېدلی دي. دا دواړه افغانان په کابل کې په بریدونو کې چې یو کې امریکایان هم وژل شوي وو په لاس لرلو تورن دي. عبدالله نوبهار او عبدالصبور هغه دو افغانان دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او همدارنګه د خزانې وزارتونو د نړیوالو بندیزونو په لست کې شامل کړي. له دې سره په امریکا کې د دوی پانګه کنګل کیږي او امریکایي اتباع نشي کولی چې له دوی سره راکړه ورکړه وکړي. تر دې مخکې د 2015 کال د فبروري په میاشت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عبدالصبور د ځای په اړه د معلوماتو په بدل کې 3 میلیونه او نوبهار په اړه 2 میلیونه ډالره جایزه هم اعلان کړې وه. افغانستان د هندوستان په ناګپور ښار کې د کرکټ د نړیوال شل اووریزو سیالیو کې د پنځشنبه په ورځ هانګ کانګ ته په شپږو وکټو ماته ورکړه. د هانګ کانګ د کرکټ ټیم کپتان د ټاس تر ګټلو وروسته د بیټنګ پریکړه وکړه او په ټاکلو شلو اوورونو کې افغانستان ته د شپږو لوبغاړو په سوځېدو د 111 منډو هدف وټاکه. د افغانستان لخوا محمد نبی د نورو په پرتله ښه بالینګ وکړ او په 4 اوورونو کې د 10 منډو په ورکولو د هانګ کانګ 4 لوبغاړي وسوځول. د افغانستان ټیم لخوا د لوبې پیل د تل په څیر نور علي زدران او محمد شهزاد وکړ چې دواړه د هانګ کانګ بالرانو ښه مقابله وکړه او د لومړۍ وکټې په شراکت یې 90 منډې جوړې کړې. محمد نبی د 4 وکټو د اخیستلو او د 12 منډو جوړولو له امله د لوبې غوره لوبغاړی اعلان شو. افغان لوبډله د نړیوال کپ په دې سیالیو کې سکاټلند، زیمبابوې او هانګ کانګ سره په بی ګروپ کې دي. د افغانستان راتلونکي لوبه د روانې میاشت په 12 نیټه له زیمبابوې سره ده چې ګټونکی به د نړیوال شل اووریز جام بلې مرحلې ته وځي. د روسیې یو لړ پوړې چارواکي ویلي افغانستان د انرژۍ له کبله پر خپل ځان د بسیا کېدو په لور روان دی او روسیې سوداګر چمتو دي چې په دې هیواد کې پروژې پلې کړي. د روسیې د انرژۍ د وزارت مرستیال یوری سین تیرون پرون ویل افغانستان همدارنګه هڅه کوي چې د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا ترمنځ په نړیوالو پروژو کې هم مهم رول ترسره کړي. نامعلوم وسلوالو تیر ماښام په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان اته حکومتي کارکوونکي وتښتول. دا کسان د اوبو د یو بند څارنې لپاره روان وو چې پر موټر یې برید وشو. سیمه ییزو پاکستاني چارواکو ویلي چې پیښه د جنوبي وزیرستان په توی خوله سیمه کې چې د ډیورنډ کرښې ته نږدې پراته ده شوې ده. په وزیرستان کې یو لړ پوړي پاکستاني چارواکي ظفر الاسلام د دې اتو کسانو د تښتول کېدو خبر تایید کړی دی. د ایران لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي څېړونکي خپل یو وروستی رپورټ خپر کړی او په دې هیواد کې پر زندانیانو د اعدام د سزا په عملي کېدو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې. احمد شهیدی په خپل رپورټ کې نه یوازې د اعدامونو بلکې په ایران کې د بشري حقونو د نورو سرغړونو په اړه هم معلومات خپاره کړي. د دې رپورټ د خپرېدو پر مهال ښاغلي شهیدی وویل زما پورستی رپورٹ کې د بیلابیلو مسئلو په اړه معلومات ورکړل شوې دي. په دې کې د اعدام په سزا کې زیاتوالی شامل دی. په تیر کال کې لږ تر لږه ایران کې 968 زندانیان اعدام شوي چې دا په تیرو دوو لسیزو کې د اعدامونو تر ټولو لوړه شمېره ده. د ایران په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړي څېړونکو ویلي دا هیواد د اعدامونو ډېرې قضیې نه اعلانوي او پټې ساتي.
د هم د افغانستان د ځین لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتیګرید په کچه اټکل شوی. په کابل کې باسمان وریز وي د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه 4. په هرات کې باسمان وریز وي د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 9. په کندهار کې به آسمان وریز وي د اورښت امکان شته د تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه 9. په مزار شریف کې به هم آسمان وریز وي د اورښت امکان شته د تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه 12. په بامیان کې به آسمان وریز وي د تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه 1. په بدخشان کې به آسمان وریز وي د اورښت امکان شته د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 15. او په جلال آباد کې به هم آسمان وریز وي د اورښت امکان شته د تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه 8.
تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. پاکستان وی د افغان طالبانو یو شمیر غړي نیولې دي. دا کسان څوک دي او آیا مهم طالب مشران هم پکې شامل دي او که څنګه؟ په دې اړه په همدې خبرونه کې جزئیات اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وی چې په افغانستان کې د تلپاتې امن او قرارۍ لپاره سیاسي مذاکرات یوازینی د عمل لار ده او اسلام آباد به په دې اړه خپلو هڅو ته دوام ورکړي. په روانه خبري مجله کې دا هم اوري چې ولسمشر حکم کړی دی چې د فرخوندې د قتل قضیه باید بیرته لسره وڅېړل شي. د ولسمشر میرمن امبرولا د ولسمشر میرمن وایي چې افغانستان ستره محکمه په دې اړه جدي غور او بحث کوي.
باید برای تون اطمینان بدم که ستره محکمه بسیار با جدی ای سر از این کار میکنم.
متحده ایالات وی د دایښ ته کیمیاوي وسلو پر سرچینو یې بریدونه کړي او په دې برخه کې د دې وسلوالې ډلې وړتیا محدوده کړې ده. د خبری مجلې په پای کې د نورو خبرونو او رپورټونو ترڅنګ د ژوند رنگونه خبريږي.
اته لکه شپږ لکه اوله کنه کوم دې لګې دي انته خبرو ادب په زر دوله سوروپی کېده.
ازادي راډیو په منځنۍ چپه 1296 د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې خپریږي. پاکستانی رسنیو رپورټ ورکړی چې امنیتي ځواکونو په بلوچستان ایالت کې له افغان طالبانو سره تړلي 14 کسان نیولې دي. په پاکستان کې دا 14 افغان طالبان په داسې حال کې نیول کیږي چې طالبانو په دې وروستیو کې د پاکستان په غوښتنه له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو کولو امکان رد کړ. دا چې دا کسان څنګه او چیرې نیول شوي په دې اړه تفصیل د اجمل اند په رپورټ کې اورو.
له پاکستان څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي چې کوټې ته نږدې د پاکستان امنیتي ځواکونو 14 افغان طالبان نیولي. په اسلام آباد کې د امریکا غږ خبریال د یو شمیر پاکستاني امنیتي چارواکو له خولې چې نمونه یې نه دی یاد شوي ویلي له نیول شوو کسانو څخه پوښتنې ګروېګنې روانې دي او په اړه به یې وروسته له رسنیو سره نور معلومات شریک شي. پاکستانی ایران ورسپانې هم د ځینو پاکستانی چارواکو په حواله ویلي چې دا کسان د کوټې په پښتون آباد کې نیول شوي او ناڅرګند ځای ته انتقال شوي. په دې اړه چې نیول شوي کسانو کې د افغان طالبانو لوړ پوړي چارواکي شامل دي کنه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. سمی یوسفزی چې په پاکستان او قبایلي سیمو کې د نیوزویک خبریال دی وایي د معلوماتو له مخې په نیول شوو کسانو کې لوړ پوړي طالب مشان نه دي شامل.
چې درې څلور ځایونه نیول شوي دي او دا هم ویل کېږي چې په دې کې څلور کسه د وردګو دی ولایت دي او دوی داسې خلک دي چې په ځمې کې اکثره افغاني طالبان د هوا د سړښت له امله په افغانستان کې چې جګړې کمې شي دوی پاکستان ته راشي ځینې یا دوباره خپل کتابونه شروع کړي یا کوم جماعت کې کوم پیش امام سره درس وایي یا چیرته او تاکونه نیولی هغه ته وسیږي.
رسنوی د پاکستانی چارواکو له خولې دا هم ویل چې نیول شو کسانو سره د حساس سیمو مهمه نقشې، ځینې اسناد او نور وسایل موندلي دي. دا کسان په داسې وخت کې نیول کیږي چې طالبانو د افغان حکومت سره د پاکستان په بلنه د مخامخ خبرو څخه انکار وکړ. وس پوښتنه دا ده چې آیا دا نیول به د پاکستاني چارواکو لخوا دغلته پر میشتو افغان طالبانو فشار راوړل وي څو افغان حکومت سره خبرې وکړي که نه بل انګیزه به ولري. دا مې د نیوزویک له خبریال او څېړونکي سمی یوسفزي څخه وپوښتل.
داسې ښکاري چې د طالبانو مشر دا امر هم کړی دی چې مهم مشران دي چې جنګي طالبان وي یا قومندانان دي، هغوی د دې خطر نه چې د دوی خلاف پاکستان حکومت نیولو اقداماتو کې ځانونه یو طرف ته کې عام افغانستان ته وباسي. نو په کوټه کې بالعموم چې کله طالبان نیول کېږي پاکستانی میډیا د ځایي چارواکو له خولې ډېر کم داسې خبرونه ورکوي، خو داسې ښکاري چې دا ځل د دغه نیولو هدف افغان طالبانو باندې فشار اچول وو یا هغوی ته یو پیغام ورکول وو.
سمی یوسفزی چې د طالبانو او پاک قبایلي سیمو کې د روانو حالاتو په اړه نړیوالو رسنیو ته رپورټونه چمتو کوي وایي پاکستان تر ډېره نشي کولی چې پر طالبانو هومره فشار راوړي څومره چې ترې تمه کیږي. دا نوموړي په وینا پاکستان نه غواړي افغان طالبان پر ضد شي او د هغه پاکستاني طالبانو ملاتړ پیل کړي چې دا مهال ورسره پاکستان په ستونزه کې دی. سمی یوسفزی وایي د افغان حکومت ته هم له پاکستان څخه دا نه ده چې ټول طالبان دي ونیسي، بلکې افغان چارواکي غواړي چې د طالبانو د ګوتو په شمیر مشرانو باندې فشار راوړل شي څو هغوی افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو شي. کوټه هغه سیمه ده چیرې چې د افغان چارواکو په وینا افغان طالبان په ازادانه توګه فعالیتونه کوي، غونډې کوي او د دوی په وینا د طالبانو د مشرتابه شورا هم دغلته ده چې د کوټې شورا یې بولي. تر دې مخکې د پاکستان امنیتي ځواکونو لخوا په دې ښار کې د افغان طالبانو پر ضد داسې کوم څرګند اقدام نه ولیدل شوی.
دا جمل ان پراپور کې مو اوریدل چې پاکستانی رسنۍ وایي د پاکستان امنیتي ځواکونو په بلوچستان ایالت کې یو شمیر طالبان نیولې دي. اخوا بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د سولې د خبرو اترو په پیل کې خپل رول ته دوام ورکړي او د دې وزارت ویان وایي چې په افغانستان کې تلپاتې امن او قراری دغلته د سیاسي ثبات او په سیمه کې د امنیت لپاره یوازینی لار ده. په دې اړه پیښور زموږ همکار رپورټ لري.
پاکستان وایي د افغانستان د امن او قراری یوازینی لار په ذکرات دی او پاکستان به په دې لړ کې د سلوړخیزي کمیټې د فیصلو پر رڼا کې خپل کردار جاري ساتي. دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وان محمد حفیظ ذکریا د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې په خپل یونیزي خبري غونډه کې په یو شمېر کورنیو د افغانستان په ګډون په ځینو بهرنیو چارو د خبرو پر مهال کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان طالبانو د بهرنیو ځواکونو تر وتلو او یو شمېر نورو شرطونو تر پوره کېدا پورې له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو انکار کړی چې له امله د سولې د مخامخ خبرو برخلیک لا تر دې دمه روښانه نه دی. ښاغلي ذکر د افغان مفاهمتي عمل په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې چې ګنې افغان طالبانو د مذاکراتو لپاره ځینې شرطونه ایښي چې له امله داسې ښکاري چې مذاکرات اوځنډېږي، وویل جنګونه د مسایلو حل نه دي بلکې مسایل په مذاکراتو حل کېږي. نوموړي په دې اړه زیاته کړه،
It has been our consistent position that politically negotiated settlement is the most
د پاکستان مسلسل دا دریس پاتې شوی چې افغانستان کې د تلپاتې امن او قلارۍ لپاره سیاسي مذاکرات یوازنې قابل عمل لار ده او دا د مفاهمتي عمل په ذریعه ممکن ده چې د افغانانو د خوخي مطابق وي. د پاکستان او نورو دوه کوارډینیشن کمیټې غړو ملکونو کردار د سہولت کارانو دي او د څلور اړخیزه کمیټو غونډه کې د دې خبرو سره اتفاق شوی دی چې د مذاکراتو شروع کولو لړ کې به ټول ملکونه خپل خپل کوشش کوي. د لړ کې به موږ خپل مثبت کردار جاری ساتو او صدر اشرف غنی ټول ډلو ته د مذاکراتو لپاره بل بلنه ورکړې ده.
تر دې مخکې د تیرې میاشتې په درویشتمه نیټه په کابل کې د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین په ګډون سرورخیزې کمیټې په څلورمې غونډه کې پریکړه شوې وه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د ژر تر ژره مخامخ خبرې وشي. داسې ویل کېدل چې په رواني میاشت کې به په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې وشي، خو د طالبانو تر انکار وروسته لا دا خبرې نه دي شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت دیوان تر څرګندونې ورځ مخکې د هېواد د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز هم ټینګار کړی چې تر مذاکراتو مخکې د شرطونو ایښودل د منلو نه دي او طالبانو ته په اشاره ویلي چې د شرطونو د منل کېدا لپاره د مذاکراتو تراشي. نوموړي په اسلام آباد کې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر سره یوې ګډې خبري غونډې ته د وینا پر مهال هیله ښودلې وه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ به د مفاهمتي عمل لړۍ په نږدې راتلونکي کې پیل شي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. وامریدل چې پاکستان وي د افغانستان د سولې په پروسه کې به خپل رول ته دوام ورکړي او د افغانستان د لانجې سوله ییز حل د سیمې افغانستان او پاکستان په ګټه ده.
خبری مجله اورئ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. و بجې او 15 دقیقې پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. راپورونه وایي چې د ترکیې او یونان ترمنځ سمندر کې 15 نور افغانان چې یو شپږ میاشتنی ماشوم هم پکې و ډوب شوي دي. د امریکا حکومت دوه نور افغان وګړي د نړیوالو تروریستانو په هغه لیست کې ورزیات کړل چې پرې بندیزونه لګېدلي دي. افغانستان د هندوستان په ناګپور ښار کې د کرکټ د شل اوریزو نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې پرون هانګ کانګ ته په شپږو وکټو ماته ورکړه. د روسیې او لوړپوړي چارواکي ویلي افغانستان د انرژۍ له پلوه په خپل ځان د بسیا کېدو په لور روان دی او روسي سوداګر چمتو دي چې په دې هیواد کې پروژې عملي کړي. نامعلومو وسلوالو تېر ماښام په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان اته حکومتي کارکوونکي تښتولي. دا کسان د اوبو د یو بند څارنې لپاره روان وو چې پر موټر یې برید شوی دی. او امریکایي چارواکي وایي د داعش د کیمیا وسلو هغه متخصص چې تېره میاشت نیولی و عراقي چارواکو ته سپارل شوی دی. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په هلمند ولایت کې د پولیسو او استخباراتو پر ودانیو د چهارشنبه ورځې ډلهییز برید ته په پام یو مقاله خپره کړې ده. نیویارک ټایمز لیکي هلمند چې د مساحت او نشي موادو د تولید له نظره د افغانستان تر ټولو ستر ولایت دی. تیر او سږنی کال یو ځل بیا د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خونړیو جګړو ډګر ګرځېدلی دی. ورځپاڼه لیکي دې ویرې ته په پام چې هلمند سقوط ونه کړي سلګونه امریکایي سرتیري او پوځي سلاکاران دې ولایت ته ځي چې د طالبانو پر وړاندې له افغان ځواکونو ملاتړ وکړي. د مقالې لیکوال وایي د افغان دولت وسلوالو مخالفانو تیر میلادي کال په هلمند کې زیات پرمختګ وکړ او د دې ولایت یو شمېر زیاتې برخې تر خپل کنټرول لاندې راوستې. د هلمند ولایتي شورا مشر محمد کریم اتل نیویارک ټایمز ته ویلي د هلمند جګړو د دې ولایت مرکز لشکرګاه امنیت ته هم جدي ګواښ پېښ کړی دی. د نوموړي په خبره د لشکرګاه ښار مهمې لویې لارې تړل شوي او د خلکو تګ راتګ هم محدود شوی دی. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې بیا په خپله وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه یو مطلب خپور کړی چې عنوان یې دی چین افغانستان ته د پوځي مرستو پیشنهاد کړی دی. وال سټریټ ژورنال لیکي له افغان ځواکونو سره د چین د پوځي مرستو پیشنهاد دا معنا لري چې پیکینګ غواړي په افغانستان کې خپله ښکېلتیا پراخه کړي. دا پیشنهاد کابل ته د تېرې فبروري میاشت په وروستیو کې د چین د لوړ رتبه یو پوځي پلاوي د سفر پر مهال مطرح شوی دی. د افغانستان د دفاع وزارت وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ته ویلي دوی یو کمیسیون ټاکلی دی چې له چین سره د ترلاسه کېدونکو مرستو لیست برابر کړي. د دفاع د وزارت مرسیال وین محمد رادمنش ویلي افغانستان به له چین څخه سپکې وسلې د الوتکو پرزې او د سرتیرو یونیفورم ترلاسه کړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. افغان ولسمشر حکم کړی دی چې د فرخوندې د قتل قضیه باید بیرته له سره وڅېړل شي. تر دې مخکې د بشري حقونو د څار ادارې هم د افغانستان پر قضایي سیستم سخت انتقاد کړی و. د افغانستان سترې محکمې تېره اونۍ د استناف محکمې هغه غوښتنه چې د ټولو محکومینو مجازات د کم شي ومنله. د سترې محکمې دا پرېکړه پر ملي سطحه له انتقاد سره مخامخ شوې ده. ملالۍ بشیر پې نور جزئیات وړاندې کوي.
افغان ولسمشر حکم کړی چې تیر کال د قهرجنو خلکو لخوا د وژل سوي ښځې فرخوندې قضیه بیرته له سره وڅېړل سي. د ولسمشر اشرف غنی دا پریکړه له هغه څو ورځې مخکې راځي چې د فرخوندې د وژل کېدو یو کال پوره کېدونکی دی. همداراز تر دې مخکې هیومن رایټس واچ یا د بشري حقونو د څار ادارې د فرخوندې د قضیې سره اړوند د افغانستان پر عدلي سیستم انتقاد کړی او ویلي د فرخوندې په وژنه کې لاس لرونکو د سزا په کمولو سره دغه سیستم په خپل کار کې په بشپړه توګه پاتې راغلی دی. فرخونده هغه افغان وه چې تیر کال د شاهد شمشیراش زیارت په انګړ کې وروسته له هغه تر وحشیانه حمله لاندې راغله چې له همدې ډلې څخه یوه کس دا د قرآن کریم په سوځولو تورنه کړه چې وروسته څرګنده سوه چې دا خبره رښتیا نه وه. د فرخوندې وژنې ټول افغانستان له روحي ضربې سره مخامخ کړ او د افغانستان په قضایي سیستم کې د اصلاحاتو غوښتنې پیل شوې چې په فساد او بې کفایتۍ تورن دی. په لمړیو کې څلور سړي د فرخوندې د وژلو په قضیه کې په اعدام محکوم سول او نه نور کسان په اوږده بند محکوم سول. خو د افغانستان سترې محکمې تیره اونۍ د استیناف محکمې غوښتنه تایید کړه چې له مخې د ټولو محکومو سویو لپاره د سزا د کمولو غوښتنه سوې وه. د درو کسانو سزا چې په اعدام محکوم سوي وو تر شل کاله بند کمه سوه او څلورم کس په لس کاله زندان محکوم سو. د نهو نورو کسانو په سزا کې هم کموالی راغی چې په اوږده بند محکوم سوي وو. په ملي صحنه کې هم د بشري حقونو د فعالانو او مدني ټولنې لخوا د فرخوندې له وجنې سره اړوند د سترې محکمې پریکړه له انتقاد سره مخامخ سوه. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د شدو څانګې مسؤله سوریا سوپرنګ وایي د استیناف محکمې پریکړې منلې چې دا مسأله د ټولو د خوابدۍ باعث سوې ده او موږ په هیڅ ډول له دې نه یو راضي. موږ د دې قضیې د بیرته څیړلو غوښتنه کوو. موږ غواړو د سترې محکمې محترم مقام له هغه صلاحیته چې لري په کار اخیستو سره دا قضیه له سره وڅېړي. یوه افغانه مدني فعاله لیا غزنفر هم د محکمې د پریکړې په اړه خپله ناخوښي څرګندوي او وایي دا پریکړه د هغو وکیلانو په حضور کې نه ده سوې چې د مدني ټولنې لخوا دغې قضیې ته ټاکل سوي وو. زه د یوې ښځینه فعالې په توګه وایم چې د محکمې دا پریکړه عادلانه نه وه او مدني ټولنه له دې پریکړې ناخوښه ده. لومړی دا پریکړه باید علني سوې وای. دا پریکړه نه د مدني ټولنې په حضور کې سوې او نه هم د هغو پنځو وکیلانو په حضور کې چې د مدني ټولنې په همدې حال کې د افغان ولسمشر میرمن رولا غنی ډاډ ورکړی چې ستره محکمه به پر خپله اخیری پریکړه بیا غور کوي. دې په هغه غونډه کې چې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه شوې وه وویل زه پوهیږم چې څو ورځې وروسته د شهید فرخوندې د شهادت کلیزه ده. زه غواړم ډاډ درکړم چې ستره محکمه په ډیر جدیت سره پر دې موضوع کار کوي او د استیناف محکمې پر پریکړه به بیا غور کوي. هغه ویډیوګانې چې په موبایل تلیفونو کې جوړې سوي شي چې له هغه وروسته چې فرخونده د قران کریم په سوځلو تورن سوه د خلکو لخوا په لغتو وهل کیږي، په ډبرو وشتل کیږي او د لرګیو په تختو ډبول کیږي، د زیارت له بامه راغورځول کیږي او ور باندې یو موټر تیریږي او وروسته د کابل په سیند کې ورته اور اچول کیږي. د فرخوندې ورور مجیب الله له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د فرخوندې په وجنه کې د لاس لرونکو مجازات به د دې کورنۍ په ټپونو د مرهم کار وکړي وایي چې په دې کار سره د دغه کورنۍ درد نه کمیږي خو دا کار به په یوه انساني ټولنه کې یو مثبت اغیز ولري.
مجازات یا خون به خون ششتن میشه متوجه
ویل کیږي وینه په وینه نه پریولل کیږي. دا یو ستره وینا ده. مجازات د درد دوا نه سي کیدای خو په قضیه کې چې عدالت وسی د عاملینو مجازات د دې سبب کیږي چې پراتلونکي کې هغه جرم په انساني ټولنه کې کم سي
کاهش پیدا وکړي د یک جامعه انساني.
له فرخوندې سره وحشیانه چلند د تیر کال تر نوروز دوی ورځې مخکې نه یوازې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په افغانانو کې د وحشت، حیرانتیا او د نفرت حس راوپاروه او نوروز یې د غم او ناهیلۍ له احساس سره پیل کړ، بلکې نړیوال عکس العملونه یې هم له ځان سره لرل.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په هنه
زه یم په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه. په کابل کې د لومړي ځل لپاره د سولې جشن واره جوړه شوه. چارواکي وایي په دې جشن واره کې به د سولې د سفیرانو د ټاکلو سربیره هغو افغان ځوانانو ته د سولې جایزه هم ورکړي چې د سولې په ټینګښت کې هڅې پیل کړي دي. تفصیل له محمد حدیث پردیس په ریپورت کې اورو.
په افغانستان کې د سولې د خبرو له ګرمېدو سره جوخت په کابل کې یو شمیر مدني فعالانو په لومړي ځل د سولې جشنواره جوړه کړه. مدني فعالان وایي د سولې د دغه جشنوارې د جوړېدو لپاره یې څلور میاشتې کار کړی او هدف یې د سولې په ټینګښت کې د ځوانانو د رول اهمیت دی. مدني فعال او د سولې د جشنوارې یو جوړونکی یاسر بهزاد وایي په دغه جشنواره کې به په څلورو برخو کې د سولې سفیران انتخاب شي او دا لړۍ به په راتلونکي کې هم دوام وکړي. ښاغلی بهزاد وایي دغه جشنواره یوازې د سولې په برخه کې د ځوانانو د هڅونې په هدف جوړه کړې، نه د سیاسي اهدافو او پیسو ترلاسه کولو لپاره.
څلور میاشتې وړاندې مو د دغه جشنواره د جوړولو لپاره طرحه برابره کړه او غواړم یو ټکی واضح کړم ټولو دوستانو ته چې دا کار کوم پروژه نه ده او دا کار د فنډ اخیستلو نه دی چې موږ دې له کوم داخلي او یا بهرني سازمان څخه اخیستي وي، که څه هم دا کار مو کولای هم شو.
په کابل کې د سولې جشنواره په داسې حال کې جوړیږي چې طالبانو له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې رد کړي، خو افغان حکومت وایي چې په دې برخه کې به هلو ځلو ته دوام ورکړي. خاتمه کاکړ او کنشکا ناصری چې د سولې د سفیرانو لپاره کاندیدان دي وایي د سولې لپاره د کړو هڅو له امله دغه مقام ته کاندید شوي او په راتلونکي کې به هم خپلو هڅو ته دوام ورکړي. کنشکا ناصری وایي په افغانستان کې د سولې ټینګښت د هر وګړي ارمان دی، خو د پوره کېدو لپاره باید د نورو تر څنګ افغان ځوانان هم جدي هڅې وکړي.
خوشبینیم چې دا ډول جشنواري هر کال جوړې شي څو د بېلابېلو قومونو او له بېلابېلو سیمو څخه ځوانان کاندیدان شي او یو هغه د سولې سفیر په توګه انتخاب شي چې بیا هم دغه کسان تشویق شي او بیا په افغانستان کې سولې ته کار وکړي.
د سولې په جشنواره کې راټول شوي ځوانان ټینګار کوي چې له هرې ممکنې لارې باید په افغانستان کې سوله ټینګه شي او نور په افغانستان کې د وینې تویدو لړۍ بنده شي.
او دا هم یو شمیر اوریدونکو پیغامونه چې ازادي راډیو ته د اس ایم ایسونو په لارې استولې دي. د ازادي راډیو د نن ورځې په اکثر ایس ایم ایسونو کې چې اوریدونکو استولې د افغانستان د کرکټ ټیم د بریا په اړه دي. سمیع الله حلیمی تندر چې د ازادي راډیو دایمي اوریدونکی دی او همکاري کوي وایي چې د ټولو هیوادوالو مغوښتنه دا ده چې د کرکټ ملي لوبډلې د بریا لپاره دعاګانې وکړي او هوایي ډزې ونه کړي، ځکه چې په دې کې عامو خلکو ته مرګ ژوبله اوړي. دغه یو بل ایس ایم ایس بیا د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ څخه د یو سردار ولی سیرت ورور دی. دی وایي چې د افغان کرکټ د ملي لوبډلې د لا بریالیتوب لپاره افغانان باید لاس په دعا شي. په یو بل ایس ایم ایس کې زمونږ یو اوریدونکي چې له هلمند څخه راستولی دی وایي چې دغلته باران ورخت کیږي او اوس هم د ورخت امکان شته دی او هوا ډیره ښکلې ده، په دې هیله چې د ټول افغانستان هوا ښکلې. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. متحده ایالاتو پوځ وایي د کیمیاوي وسلو پر سرچینو بریدونه کړي او په دې برخه کې د دوی وسلوالې ډلې وړتیا محدوده کړې ده. اجمل ان او په دې اړه جزئیات.
پرون ماښام د امریکا د دفاع وزارت ویل چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د داعش تر ولکې لاندې سیمو کې د دې ډلې د کیمیاوي وسلو پر مرکزونو بمباری کړی دی. د امریکایي چارواکو په وینا دا بریدونه د هغه معلوماتو پر بنسټ شوي چې له یو نیول شوي کس څخه یې ترلاسه کړي وو. د امریکا د دفاع وزارت مطبوعاتي چارواکي پیټر کوک د پنجشنبې په ماښام وویل د سلیمان داوود البکر په نوم د داعش د کیمیاوي وسلو یو متخصص څخه یې چې میاشت مخکې امریکایي ځواکونو نیولی وو کره معلومات ترلاسه کړي او د هماغه معلوماتو پر بنسټ یې پر ټاکلو اهدافو بریدونه کړي. البکر د داعش د وسلوالې ډلې د کیمیاوي وسلو یو مهم متخصص ګڼل کیږي. نوموړي تر دې مخکې د صدام حسین په رژیم کې هم کار کړی و چې هغه مهال هم د کیمیاوي او بیولوژیکي وسلو د یو متخصص په توګه پیژندل شوی و. نوموړی چې د امریکا د کوماندوز واکونو لخوا په فبروري میاشت کې نیول شوی و اوس عراقي حکومت ته سپارل شوی. د امریکا د دفاع وزارت دی ویاند البکر د داعش د کیمیاوي وسلې د تولید د شبکې مشر وباله. د نوموړي په وینا د دله نیول کېدو سره د داعش یو فعال مشر د جګړې له صحنې ووت او د داعش د کیمیاوي وسلو د وړتیا په اړه ترې کره او حساس معلومات ترلاسه شول.
د ژوند رنګونه
نو همې شازاده ده د ترخیلی او خودلته اوس په دیغه کې پراته دي احساس کې اوس یو واده باندې خبر سم چې څوک واچ 15 لک لګې دي څوک واچ 2 لک دي اته لک شپګ لک ولا کنه خو باندې لګې دي انته خو واده په 200 روپیه کې ده
اب خانه دود خو کې اوس
واته ګز ټوټه به کوله اوس لوګ لګي ما ته خو هغه زمانه درنده کاری ده
یوازې د خزو کاله تغیر کړی کړي نری نه و
تر د خزو کړی نرم کړی ده نرم اوس ول بده جوړي کول وسره پک جوړي و جوړي کوي خو نه ځانانه ډیر تغیر کړي ځانانه اوس پښمار نسل د دې پیټي برابر هغه څه د پتون پلارو ته نو زخ ډیر توفیره کړي ډیر توفیره کړي
څنګه بیا دې دوه ځو ار جوړ کالی باندې څو مصرف
ار جوړ کالی باندې قدر ته وای ما چې دا دې په غریبانه کالی باندې نو دې زره راځي او دا دې په خې کالی چې دې انځي زره په جوړ چال اخیسته دا
تاسو به اتمن خپل زمونه ته ودونه کړی
ما خپل زمونه ودونه کړی زمونه ودونه دغه شپ ګران سی دې په زمونه مې
څنګه بیا ته توان درلوده
نو تا نه به مې څه قرض کړی یو بل سره ملاس کا وسره لکه کومه کم کاوه به کومه کم نه پې خو دې
قرضم
کاوه قرضم کاوه قرضم چې وسره نه کې قرض کاوه وسره کې دل خپل کاوه
څنګه تاسو په نظر په قرض باندې واده خدا او کم مصرف
کم مصرف کړه قرض کې دل نو کم مصرف کړه که موږ په کم مصرف خوشاله کم مصرف باندې وروره خدای مخ خوشاله رسول خوشاله ده ډیر مصرفونه خو چې دی هغه خو خنې دي کنه ډیر مصرف
تاسو خپل ولې کم مصرفونه
کوي کم مصرف کول کنه وسو یو بل سره هغه کو سیالي ده سیالي خبره ده نور خو دغه سنت سونه ورنه سیالي ته وایي